السلام علیکم دی ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یویشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 12 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ډېر ژر اعلان شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت د حقاني شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. او کیف او روس پلوي بیلتون پال وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل سرتیري او وسلې په بشپړ ډول ایستلي دي. بشپړ خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. میرمن موګیرینی پرونۍ څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. له دې غونډې وروسته میرمن موګیرینی په یو خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ژر تر ژره اعلان شي. هغې زیاته کړه چې د دې پروسې ټکنی کېدل د هغو کسانو په ګټه دي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نومبر 15 نیټه د پنجشنبه ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې ده. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر پرون ماښام پورې درې کلي تصفیه شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه هم شته.
از استقامت تپه آنتن که در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی
قواقیات داره. دا عملیات له آنتن تپه څخه د ولسوالی د مرکز پر لور 3 کیلومتر فاصله لري پیل شوی دی. په دې سیمه کې چې مرکز درزاب تتللې ډیر ماینونه خښتي، سیمه غرنۍ ده، نو له همدې کبله د تصفیه چارې ورو پر مخ ځي. د جوزجان ولی وویل په عملیاتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي، خو دقیق شمیره یې یاد نه کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له ویسټ انډیز سره درې شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه د دغو لوبو په لړۍ کې له ویسټ انډیز سره درې یو ورځنۍ لوبې کړي چې درې وړې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې شل اووریزې لوبې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي او تر را روانې دوشنبې پورې به دوام وکړي.
درې شل اووریزې لوبې پیل شي او یوازنۍ ټیسټ لوبه د ویل چې لوبډله به په یو ښې روحیې سره په دغه لوبو کې د ویسټ انډیز پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي، چې مخکې له دې چې دا لوبې پیل شي افغان کرکټ ملي لوبډلې په هندوستان کې د سیالۍ لپاره تمریناتي کیمپ ترسره کړی.
له ویسټ انډیز سره د افغانستان ټیسټ لوبه د نومبر په 28 نیټه ترسره کیږي. د ویسټ انډیز لوبډله د نړۍ د کرکټ له لاسو غوره ټیمونو څخه ګڼل کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. پیراک کې د بشري حقوقو د څار یوې ډلې ویلې دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو په نویو نښتو کې څلور تنه اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا یو سلو دیرش نور ټپیان دي. د مرګ ژوبل هغه مهال پیښه شوې چې د دواړو لوریو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي ځواکونو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د عراق د بشري حقوقو نیمه دولتي کمیسیون وایي د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. په همدې حال کې د عراق د پاوځ ویان جنرال عبدالکریم خلاف په دې اړه پرون د نومبر په 11 نیټه په بغداد کې خبریالانو ته وویل
الغالبيه العظمى 99% من المتظاهرين لا يقومون بها.
اصل کې نه نوی مظاهره چانو تشدد نه دای کړی، دوی په ازادۍ سره خپل نظریه وړاندې کوي، خو یو وړه ډله غله جنایتکاران او جګړه ماران شته چې زمونږ پر ځواکونو برید کوي. له تیرې میاشتې راهیسې چې په عراق کې دا اعتراضونه د فساد او د ژوند د ناسمو شرایطو پر وړاندې پیل شوي، لږ تر لږه 320 تنه اعتراض کوونکي وژل شوي دي. کیف او روسپلو بلتون پالی وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلي دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یو برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف یوې څلور اړخیزې سرمشریزې ته لاره وره کړي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې چې جګړې پیل شوي، له 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونو یې د نومبر په 11 غرمه مهال د دونیتسک له پیترفسکي سیمې پوره په شا شول. دوی وایي چې نن به له ماینونو د سیمې پاکول پیل شي. او د هانګ کانګ چارواکي وایي د ډیموکراسۍ پلو مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې په نښتو کې د دوو ټپي شویو کسانو حالت نازک دی. یو ماسک لرونکی مظاهره کوونکی د نومبر په 11 د یو پولیس افسر له لورې وویشتل شو، او یو بل چې د پیکینګ پلوي و بیا له یو اعتراض کوونکي سره تر بحث وروسته ویشتل شوی. دا څلورویشتمه اونۍ ده چې په هانګ کانګ کې مظاهرې پیل شوي. دوی د ډیموکراسۍ د لا پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو بهیر دې نه ځنډنی کوي. د حکومت یو جګپوړي امنیتي مقام تایید کړی چې افغان حکومت به انس حقانی او د حقانی شبکې یو بل غړی خوشی کوي نه، خو قطر ته به د امریکا تر څارنې لاندې استوي. په نورو موضوعاتو کې، د میدان وردګو د قومونو استازو له حکومتي چارواکو غوښتي دي چې له بنده خوشی شوی جګړهمار قمندان علیپور بیا ونیسي. دوی د علیپور یا شمشیر د ظلمونو کیسې کوي.
امرتور نه وسته خپل شخصي زندان ته وړي، خو په دغه اوله شپه د بندګارۍ باندې د شهادت رسوي. هډوکي برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د جسد د دغه محل نه لري پیدا کی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اټومي انرژي د څار اداره وایي په ایران کې په یو نه اعلان شوی بټۍ کې د یورانیمو بیلګې موندلې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ژر تر ژره اعلان شي. د ټولنې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د دې انتخاباتو نتایج ومني. د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې مشرې فدریکا موګیرینی پرون د خبره ازادۍ راډیو ته وکړه. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبې په ورځ د دې انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې دا بهیر دې نه ټکنی کوي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبې په ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوې مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبې په ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي.
If the election results
دا وی کچیر د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتني لاندې راوستل سي او یو کړکیچ ترې جوړ سي، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوري کمزوري کوي. میرمن موګرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته په کتو چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایي سمه نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل، خو وایي ډیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې دغې لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له هغو هڅو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یوه مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخابات وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي. نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي یې په سمه توګه ملګري وي. په دې کې موږ د اروپایي ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو نوماندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. د ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناتو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي، په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی سي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا اتزر محلونو د رایو د بشمیرنې په اړه کړی ده. د ولسمشری د نماندانو شورا چې له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله پرته ولسمشری ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري، هم د دوشنبه پر ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل سوی وه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان سوي وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نومبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کېږي ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای سي که څنګه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. یو جکپوری افغان چارواکی ویلی دی چې افغان حکومت به د حقانی شبکه درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې واستوي. د چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي د ازادۍ راډیو له مشال څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره بندي انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری خوشي کېږي نه، بلکې امریکایانو ورسره وعده کړې چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. د امنیتي چارواکي زیاتوي چې د دوی په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو او له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو د پیلولو لپاره د لارې هوارولو وعده کړې ده. د امنیتي چارواکي واضح نه کړه چې دغه کسان به کله پریښودل کېږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې دوی به په دوه درې ورځو کې د دې کار تمه لري. طالبانو دوه امریکایي استادان، 60 کلن کیوین کینګ او 40 کلن تیموتی ویکس په 2014 کال کې له کابله وتښتول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکل په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د دغو دوو یرغملو په خوشي کولو کې مرسته وکړي، او عمران خان هم د دې کار ژمنه ورسره وکړه او ورته وویل چې په دې اړه به ډېر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی دی. د شبکه د طالبانو یوه څانګه ده چې جلال الدین حقانی یې بنسټ ایښی و او د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو مشهوره ده. د جلال الدین حقانی له مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی له نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي دي چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دې شبکې تر ټولو مهم غړی دی. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزای چې د حقانی شبکې په اړه یې ګڼ راپورونه برابر کړي دي وایي انس د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د هغه نوم یې حتی له امریکایانو سره په خپل مرکچي پلاوي کې هم شامل کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجي ملي خان په 2011 کال کې نیولی و، خو د نیولو ځای نه دی ښودل شوی. د ادارې ویلي و چې انس حقانی د معلوماتي ټکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو د برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې پوځي قمندان او په قطر کې د دیره طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چې چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. امریکا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده شبکې سره د اړیکو له کبله ټوله حقانی شبکه په تور لیست کې شامله کړې او پر مشرانو یې د سفر او مالی بندیزونه لګول شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د یو شمیر تقاعد شویو سرتیرو غوښتنې ته کتلي چې وایي د دې هیواد سرتیر باید له افغانستانه ووځي. د یورو ایشیا بنسټ له 5 امریکایي متقاعدو نظامیانو سره خبرې کړې دي. دوی ټولو په افغانستان کې خدمت کړی او په یو ډول په دې هیواد کې د ماموریت برخه وو. نیویارک ټایمز لیکلي دا 5 نظامیان د افغانستان د جګړې ځورونکي خاطرې او د خپلو سترګو لیدلې حال وایي او دا ماموریت یو داسې بحران بولي چې نه بریالی کېدونکی دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا د پوز لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې وایي امریکا به یو څو کال نور هم په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی د یک شنبه په ورځ له ABC نیوز شبکې سره په خبرو کې زیاته کړې چې د افغانستان ماموریت تر اوسه نه دی بشپړ شوی. امریکایي ځواکونو په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر میاشتې تر حمله وروسته په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. خو ورځپاڼې دې ته پام کړی چې د جګړې بار د هغو ځوانانو پر اوږو ایښودل شوی چې په نیویارک کې دوو برجونو د حمله په وختونو کې زیږیدل اعلان وو. د امریکا د پوز له لوی درستیز مارک میلی څخه د یک شنبه په ورځ په خبرو کې دا پوښتنه وسوه چې څه ډول د افغانستان اوږده جګړه توجیه کوي. د په ځواب کې ویل چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د تللو اصلي هدف د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر حمله وروسته ډاډ ترلاسه کول وو چې دا هیواد یو ځل بیا پر امریکا د حملې لپاره د تروریستانو په ځاله بدل نسی. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي د افغانستان جګړه شایي ژر پای ته ونه رسیږي ځکه د امریکا د پوځ لوی درستیز په همدې باور دی چې دا ماموریت به په چټکۍ سره بشپړ نه سي. ډیلی میل خپرونې د هغو غلا شویو لرغونو آثارو په اړه لیکلي چې برطانیې تر 18 کلونو تحقیقاتو وروسته بیرته افغانستان ته سپارلې دي. مقاله لیکي چې د څلورمې پیړۍ بیبایي د بودا مجسمې چې له افغانستانه غلا سوي او د لندن په هترو ګمرک کې نیول سوي وې په برتانیه کې تر 18 کاله تحقیق وروسته افغانستان ته سپارل کیږي. وروسته له هغه چې افسرانو د پاکستان له پېښوره ورتلونکي دوه کریټونه په دې شک ونیول چې په کریټونو کې د بودا په یوه مجسمه او نهو مجسمو په سرونو کې شایي مخدره مواد وي. وروسته له هغه چې په مجسمو کې هیڅ مخدره مواد ونه موندل سول د څلورمې او شپږمې پیړۍ دا مجسمې له وړونکو ونیول سوي. مقاله لیکي پلټونکو شک درلود چې دا لرغونی اثر له افغانستانه غلا سوي. افغانستان اولس کاله مخکې له برطانیې وغوښتل چې دا اثر بیرته ورته وسپاري، خو په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت له کبله دا اقدام ونه سو. خو اوس به دا لرغونی اثر د برطانیې په بریټش میوزیم کې یو څه موده نندارې ته وړاندې سي او بیا به افغانستان ته وسپارل سي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د میدان وردګو ولایت یو شمیر مشران، سیمه ایز قومندان عبدالغنی علیپور، د خلکو په وژلو، ځورولو او له مسافرونه د پیسو په اخیستلو تورنوي. د دې ولایت یو شمیر مشران چې کابل ته راغلي پرون په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې د دوی په ولایت کې د دغه جګړهمار قومندان د کړنو مخه ونیسي. د خان محمد سین پراپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر مشران کابل ته راغلي چې په دغه ولایت کې د عبدالغنی علیپور د کړنو په اړه غږ پورته کړي. له دغو مشرانو سید عباس ادعا کوي چې د علیپور په شخصي زندان کې بندي وو.
سریا چې یو د حیوانات په شان موټر ته ورته موټر نه اوسه خپل شخصي زندان ته وړي خو په دغه اول شپه د بندګری باندې د شهادت رسوي هډوکی برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د جسد د محل نه لري پیدا کیږي کله چې راوړي نه شي ټوټه ټوټه او ټول برمشوي دي.
قماندان علی پور چې په شمشیر مشهور دی تیر کال د غیر قانوني فعالیتونو په تور له امنیتي ځواکونو سره له جګړې وروسته د غور ولایت بلالو سر جنګل په ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو ونیو خو د ده د پلویانو د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې بیرته خوشې شو. اوس د میدان وردګ ولایت مشران راغلي چې دغه ستونزه له سوله ییزې لارې هوار کړي. حبیب الله ابراهیمي د ناستې په پریکړه لیک کې د یادو مشرانو غوښتنه داسې مطرح کړه:
علی پور چې د نورو په اشاره سیمه د تشنج او بې ثباتۍ سره مخکړي ژر تر ژره د دولتي ارګانونو لخوا ونیول شي او د اعمالو په جزا دې ورسول شي. په دولتي ارګانو کې د علی پور زامنان په دې مجبور کړل شي چې د یوه ظالم جابر او اخلالګر له حمایې لاس واخلي.
مخکې له دې ویل شوي وو چې علی پور د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت د ملي امنیت له زندانه خوشې شوی، خو اوس د ښاغلي دانش دفتر وایي چې دوهم مرستیال په دغه مسأله کې یوازې منځګړیتوب کړی دی. د ښاغلي دانش د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل:
استاد دانش ضمانت نه کرده بود، فقط همو برگه ای را که توافق شده بود را با اون
سرور دانش په هیڅ صورت دغه ضمانت نه دی کړی، یوازې په پاڼه کې چې هوکړه پکې شوې د یو ناظر په توګه یې په یوه څنډه کې لاسلیک کړی دی. دی له دې کس سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. البته د استاد دانش منځګړتوب حکومت بېلابېلې برخې لري، حتما خپل اقدامات کوي او موږ له قانوني اقداماتو چې امنیتي او عدلي بنسټونه یې کوي ملاتړ کوو.
د دغه راپور تر چمتو کولو پورې مو له قماندان علی پور سره اړیکې ټینګ نه شول چې د مطرح شوو ادعاګانو په اړه نظر ولرو. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا لوی درستیز وایي چې د دوی پوځیان به تر راتلونکو څو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې وي. لوی درستیز مارک میلی په امریکا کې یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی ماموریت په افغانستان کې لا بشپړ شوی نه دی. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تروریزم نړیواله پدیده ده او پر وړاندې له یوې ګډې او همغږې مبارزې څخه ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
د امریکا لوی درستی جنرال مارک میلر د ای بی سی ټلویزیون سره په یوې مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د تګ دلیل د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې د تکرار مخنیوی و. د دې خبره دا ډاډ باید ترلاسه شوی وي چې افغانستان بیا ځلې د ترهګر په پټنځایونو نه بدلیږي. د نوموړي په خبره چې دغه ماموریت تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی او د بشپړولو بریا لپاره باید افغان ځواکونه د افغانستان د کورني امنیت د ټینګښت جوګه شي تر څو له خاورې په استفادې سره ترهګرو په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا بریدونه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ میاشت وړاندې ویلي وو چې خپل پوځیان به له افغانستانه وباسي. ښاغلي ټرمپ د مینسوتا په ایالت کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي وو انګېرنه دا وه چې د امریکایي پوځیانو حضور به په افغانستان کې د لنډې مودې لپاره وي، خو د دغه ځواکونو نولس کاله په افغانستان کې تېرېږي. اوس یې وخت رارسېدلی چې دغه پوځیان خپلو کورونو ته ستانه شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې تر څنګ چې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کوي، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې توان لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د افغانستان د امنیت شورا وین کبیر حکمل په دې اړه رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي:
ترهګري یو نړیواله پدیده او د نړۍ د ټولو انسانانو ګډ دښمن ده. موږ په دې لار کې د ګډې او همغږي مبارزې پلوي کوو، خو دې ته هم تیار یو چې که نور مرستې له موږ سره نه وي او یا هم نور ځواکونه په افغانستان کې وجود ونه لري، موږ په یوازې سر د خپل هیواد او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره دا مبارزه پر مخ یوسو. اوس هم زموږ ملي وسلوال او امنیتي ځواکونه تر ټولو ډیر له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هم قرباني ورکوي او تر ټولو ډیر په میړانه جنگیږي او مبارزه کوي.
خو طالبانو بیا د امریکا د لوی درستی د څرګندونو په اړه متفاوت نظر ورکړی. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شو پیغام کې دغه څرګندونې په کلکو ټکو غندلې دي. هغه ویلي امریکا په دا شان څرګندونو سره نشي کولای په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره پاتې شي. د ده په خبره دا شان څرګندونې یوازې جګړه پراخولی شي. په ورته وخت کې پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل وایي امریکا اوس په افغانستان کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه لري.
په همین وخت زمانې کې امکان زیر موجود است که بین طالبان و هم
د وی په دې اساس شرایطو کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روان دي، لبل خوا په تاجکستان کې د داعش ډلې برید حالت نور هم حساس کړی. نو له همدې کبله امریکا په ویره کې ده چې داعش خپل مرکزونه افغانستان ته انتقال نه کړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاوه خبرې وشوې، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات هغه مهال لغوه کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو لخوا په یو ځانمرګي برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د یوې نوې برخې به تاسو ته وړاندې شي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. هغې ویلي دي چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ډیر ژر اعلان شي. د جوزجان والی وایي چې د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل کړي دي او وایي چې په دې ترڅ کې تر اوسه پورې 3 کلي تصفیه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر پایه پورې له ویست اندیز سره 3 شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. په عراق کې د بشري حقونو د څار یوه ډله وایي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهرهچیانو ترمنځ په نویو نښتو کې 4 اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا 130 نور ټپیان دي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي دي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. کیف او روسي روسپلوي بلتون پال وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلې دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړو د پایته رسولو په هدف یوې 4 اړخیزې سرمشریزې ته لاره هواره کړي. او د هانګ کانګ چارواکي وایي د ډیموکراسۍ پلوو مظاهرهچیانو او پولیسو ترمنځ د تېرې ورځې په نښتو کې د 2 ټپي شویو کسانو حالت نازک دی.
دا ژوند رنگونه. نوم دې څه؟
محمد.
وختان دې څومره غټ غټ دي؟ ما دې فکر وکړه که ته چنجلې یې کنه دومره غټ وختان دې دي.
لکه
د کوم ځای یې؟
دې بغلا.
دلته څه کوې په دې دښته کې چې ناست یې؟
مال بیا
چیرته مال دی؟ خو ډېر لرې تللی دی. دا خو میږي او وزې دې فکر کوم کنه. څومره وخت خو دا کار کوې؟
ډېر وخت کېږي، غالبا 2 کاله کېږي.
او ته څومره وخت وشو چې دا مال نه پیې؟
زه 2 کاله کېږي. مخکې دې ما د غلاله پوله 2 میاشتې زمانه.
نو څنګه یې خوشحاله یې کله چې مال پیې؟
نه.
ولې ساعت نه تېرې کې؟
زه مخکې سبق تللم. اوس 2 کاله کېږي چې دلته یوازې لازم نږدې جومات نشته، مکتب نشته، بس مال پیې.
دې ځای ته څه وایي چې دلته مکتب نشته؟
دې ته بندي غازي وایي.
بندي غازي یعنی د خاکي جبار مربوط کېږي کنه؟ نو خاکي جبار خو د کابل یو ولسوالي ده او دلته خو باید مکتب وي. تاسې غوښتنه یې نه ده کړې تاسې مشرانو چې مکتب جوړ شي؟
نه، داسې نه ده کړې، غوښتنه یې نه ده کړې. جومات جوړ شي او مکتب چې مکتب وایم او سبق وایم.
ښار تللې؟
ښار ته وو.
ښار ښځه یې که دا ښځه ده؟
دا ښځه ده.
ولې؟
ولې چې خلک الوزي کې سلاکې خلک د کولو باندې نه وځي، موټرونه یې وهي او دا ازاد ځای ده دلته د مقصد یې کړی شي.
او دلته عوام ډېره ښه ده کنه؟
هو، عوام ښه ده،
ډېر ښایسته شمال لګي. نو مننه، خوشحاله اوسئ.
د ازادۍ راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو 2 ثانیو کې عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ نه په خپل سمس کې لیکلي چې د انتخاباتو د شمیرنې مخنیول په افغانستان کې د اقتصاد د پرمختګ د مخنیوی دی. باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرېښودل شي چې د انتخاباتو شمیر په صحیح معنا معلوم کړي. ګلزمان کمالزای له کونړ نه لیکي، مرکز نه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه موده غوښتنه ده چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ نه لیکي، د انتخاباتو د پایلو له بهیر څخه سمه د آدم خان او درخانۍ کیسه جوړه شوه. جعفری په خپل سمس کې لیکلي چې د حقانی شبکې د غړیو انتقال قطر ته دا به د افغان سولې ته ګټه وکړي. قدرمن اوریدونکو